نوریاس، نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو یوه بل خبرونه پیل شو. افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته کاندیدان کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي او خپل نومونه ولیکي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان او سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او دا رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولي یا جوزا له 15 متر 22 پورې وخت ټاکل شوی دی. کچیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي، هغه به د تلې په 28 په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کوي، او کچیرې د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورن نو د هغه نوم د کاندیدانو له لست څخه لرې شي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس یوسف ال او سیمین په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې د سیشن بې په ورځ هغه وخت په یوه سرای کې چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 نور ژوبل شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاري او سازمان پرون خبر کړل، لوی سره پکې په افغانستان کې ورستي خونړي او ځانمرګ بریدونه چې ملکيان او حکومتي کسان پکې په نخښه شوې دي غندل شوې دي. د سازمان چې مرکز د سعودي عربستان په جده ښار کې دی وای د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوې د سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون یې په ارک کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللي وو، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د السمیره تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریا او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی ویلي چې هغه پوځي وړتیا چې حزب الله یې د لبنان د حکومت له کنټروله بهر لري د اندېښنې وړ ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا نن د ګوتیرش د دغه راپور په اړه بحث او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دغې وسلوال شیعه ډلې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2004 کال له پریکړه لیک سره سم دی په لبنان کې دننه او له دې هېواده بهر له هر ډول پوځي فعالیتونو لاس واخلي. ګوتیرش وویل د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د حزب الله ښکېلتیا دغه راز د طایف له تړون څخه چې د لبنان د 1950 او 90 کلونو ترمنځ کورنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود هم سرغړونه ده. هغه وویل د لبنان حکومت باید حزب الله له دې منع کړي چې د دولت له کنټرول بهر یو ملیشیي ځواک جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نزغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
وی ویل نات ټالریټ رشن انټرفیرنس ان اور 2018 الیکشنز مچ ورک هاز بن دن دیرز مور ټو ډو.
موګ د امریکا د کانګرس د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېری هڅې شوي او ډېری به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د پکتیکا اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د نوملیکنې د بهیر د غځېدو غوښتنه کوي.
ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واج خوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي ترڅو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوه ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د روانې جوزا د میاشتې تر 22 نیټې دوام وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې روان دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد ازادي راډیو ته وویل
کیندند جزانه تر درشتند جزاتر کومند د کاندیدانو د اسناد لاسرولي او د اسناد د نوې وجا ورته دی ارزیابي کیږي. د شکایت د کمیسیون سره شریکي کې چې تاسو شروع ته لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون ته نظر کیږي چې د دې د عمر لحاظ دا داتي کوم جرم باندې بري محکوم شوی دی دغه په لکري څخه ورسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسون مرستیال معاذ الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل پارک کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حد اقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لرې کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم پکار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره د پخلاکه باندې راځم دا کیدای شي د شخصي نظر موشي دي د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبرۍ هیڅ کله هم د کوشش نه کوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې پاتې ویشتمه په همغه اوزو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوی وي، یعنی هر ولایت ته یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د انتخاباتو په موضوع کې به هم تم کې یو لکه څنګه چې خبري است، دغه پروسه د نوم لیکنې بهیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوې ده. دغه راز په مرکز په مرکزونو او په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو بیا د انتخاباتو له کمیسیون د چارواکو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر وغځوي، ځکه چې د دې ولایت ساحه پراخه ده او د نوم لیکنې لږ مرکزونه پکې پرانستل شوی دی. د پکتیکا ولایت استازو خپلې دغه غوښتنې او اندېښنې پرون د ولسمشر د سلاکارانو له یو پلاوي سره په کتنه کې مطرح کړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوم لیکنې بهیر وغځوي. قومی مخاورو په یاد ولایت کې د پیژن پانو د ویش د ګړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریک کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مګر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخه کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري، متاسفانه چې د واجخوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي مخترازیات کې
دور ولسونه خځه امر دي د لپاره چې خپل تذکره واخلي، سفتي نامو کې او مخبل هویت ثابت کړي، ولې زموږ د لپاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه او جراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ښوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره ایمون نظامی قوتونه د سرونو په بایده تاثیر ده چې د ملي پروسې نه دی پاو کی تاسو ته زمينه برابر کی تاسو ته حقوق در کی.
بلوري ته پرستنی زوچارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکونو کې د پراخه ګډون شمنه واستایله او هغه ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشر ورسوي.
د دغه ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکي چې نوم ثبت کی، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي. او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبره په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوریدې. افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی. د وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال د ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر راپورټ کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقل او سایتوت ونیږي چې ګوندې او هیوادونو ته واوړي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ د چرشنبه پورس په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکتها آغاز شده. این شرکت های اصلی
وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان ده او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لغ وروسته به د شرکتونو تخنیکی او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانیږو چې ګاونډي هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغلی قوانچ وی اوس محل پر طول هیواد که لازر و ندیر ترانسپورتی شرکتون و اتحادی فعالیت لری چه ده سیرانو پا بهیر که ترده محل سل لغو شویدی. ده خغلی قوانچ پا خبره تکل شوی چه ده افغانستان ده ترانسپورت وزارت ده ترانسپورتی و ترانزیتی اریکو ده خوالی لپاره ده ازبکستان و تاجیکستان او یوش مرنور و هیوادون سره دو ارخیز و در ارخیز ترون هم لاسلیک کری. ده پا ده سیال که ده چه ده گوانده و هیوادون و ده ترانسپورتی شرکتون و نقلی و سایت اوس کولی شي چې خپل سوداګریستو کې افغانستان او له دې ځای نورو هیوادونو ته انتقال کړي. خو د افغانستان ترانسپورت د سیمایزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولی د افغان سوداګرو توکي په مستقیم ډول نورو هیوادونو ته ولیږدوي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغېزمن بولي. لید ډلې تاج محمد اکبر په دې اړه اسدی راډیو ته ویل
زمونه کې به اصلاحي شرکت ها آزادانه
دی. وایي کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ ولري د صادراتو د ډیروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمينه مسایديږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډیریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتیږي. خغل اکبر وایي ګاونډي او هیوادونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د زیا مخه نیول کیږي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
او په افغانستان کې د عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې عواید تر پخوا 40 سلنه لوړ شوي. د دغو چارواکو د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات د ځوانو مامورینو جذب او له فساد سره مبارزه په ګوته کړې ده. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل په راپورټ کې.
د خوست د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خاروالۍ کلنی عواید له 80 میلیون افغانۍ او 140 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي او یوازې د ګاډو 15 درزره لیتره تیل چې پخوا له خاروالۍ څخه په غیر قانوني توګه ځینو وکیلانو، زورواکو او مشرانو ترلاسه کول سپما شوي دي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست خاروالۍ چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استازو په جوړه شوی و. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
مونږ شروایلې اواید 40 سلنه لوړ دي لوړ شوی. مونږ فساد کم کړی دا ورک مونږ نه دا. یو مثال مونږ 15 زره لیتره تیل سپمالو دی وکیل نه، دی زرواکی نه، دی مشر نه، د تیلو نه درسته استفاده بند کړی ده. بل مثال چې مونږ وایو، مونږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي 2 لک روپۍ دي. تیره میاشت کې مونږ عواید 2.5 لک وو، روژې دغه میاشت کې مونږ عواید 9.5 لک دي.
خوست ښاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالي کال 15 میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د ښاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د ښار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې ښاروالۍ باید د ښاري خدمتونو په وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو په راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي،
ښاروالۍ کې تقریبا په 30% لږ روان دي، 10% پوتی شي باید ښه کورونه وشي، په ښار کې لښتي روان دي، خاص اسي د دې سرونه پټ شي، کوم چې چټال دي هغه صفا شي، هغه اسي جوړ شي. مثلا کوم ځونه د ښاروالۍ چې مربوطي په خپل هوایي دي باید جوړ کړي چې ورسته جنجول نه وي.
د خوست یو بلتن سوداګر عبداللطیف منګل وویل،
ښاروالۍ نه موږ غوښتنه ده چې د کوم کورونه چې شي د بیخیزه کفایت نه کړي. د اوسانی پلانونه چې کوم شروالی او شرسازی لري، په دې نه زه انتقاد و دا کوم چې 2.5 لک د 2 کلابات ریشی نمونه اول تجارتی ته، حتی تر 2 سرکا پر میګ بازار لرو، تر ورغه پر میګ بازار ولرو، تر توپچی پر میګ بازار ولرو، په شروالی په شرسازی نه د غاښ کم چې ور دغه بازار کې پېت نه کی مې د فراخ شي سال اټکلن 500 نه وای پلان کم نه وي.
په خوست کې کتون کې د ښاروالۍ ریاست د 2 میاشتنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناستې ګټوري بولی، خو بیا په نورو سکتوري او غیر سکتوري ادارو لدې کبله نیوکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولسته د خپلو لاسته راوړنو او فعالیتونو حسابدهۍ ته نه حاضرېږي.
ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بوښ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نه هم کس وی چې په تیر 10 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بي پيلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولېږل. تایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخوانی طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیز د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره همکاري کړې چې سختریزي ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو 2 کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومنده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 50 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2001 کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته ولاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا لخوا د 50 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو 2 کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د ژمنه ده چې خپل متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای وي بلې موافقتنامې ته لار هوار شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی چې امریکا ترې وتلې ده. تفصیل له احمد شبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه پورس ما د ایران د ستراتیژي لیونی به مسیره پرده پورته کړ. موږ په بیساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره هم شغل کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یونی به تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادو متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به ایران د یورانیم لغنی کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
په ایران کې د نن بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد په ورزشي سټیډیومونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ د دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر روحانی وړمه ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو په مهال وویل چې د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینهو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې امله باید په ورزشي سټیډیومونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په ایران کې له 9 کلونو راهیسې، یعنی د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دی خوا، ښځې ورزشي سټډیمونو ته له ورتلو منع دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې ښځو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د ایران ښځې د سپورت په برخه کې فعالې دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ وویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د ښځو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وضع کړی و چې ښځې باید په سټډیومونو کې د نارینه و هغه اوازونه ونوري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو ته شکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي ښځې باید د نارینه و د بې حیایی او شکنځلو له کبله سزا ونه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د ښځو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې ښځې باید په کور کې ووسی، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ښځو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوې چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی وو چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې ښځو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده
لغمان د ولسوالی خاري کې منولې نو د ما نظر د انتخابات په حق باندې دا چې دا تذکره تر څو پورې چې الکترونیکی نشي دا یې امکان نه لري چې په دا شکل په ستکار په دیشان باندې کار وشي او په زمن کې دا سیستم د تقلب تقلب بازی د نه زیات شوی دی ولو چې تقلب ونشي د کاندیدانو د خلک نه مني یا چې وبایلی به وایي چې تقلب د تقلب 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 باز د ما دا نظر و تشکر رادیو زدین خدای تمام.
السلام علیکم. نصر الله صفی مد زابل ولایت نه از ما د ټول افغانانو بایستدار ځوانانو شیل څخه می شیل دا چې باید لوی ځوانان پارلمان ته ولسوالۍ شوراګان ته وټاکي او تعلیم یافته خلک خپل رایې په خځای کې استعمال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غوښتنې کې ماشين کې مې پرخیو د افغان بسمت سواتل شمیر لاره هم مخته پیغامونه راستوي د څو تنو لولو محب الله له میوان څخه لیکلي چې د افغانستان قانون او امریکایانو ډول او سیدای شان وړي. عبد الواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې د خوراکي موادو به ډیر لوړ شوې دي د حکومت ان توجه غواړو. د پکتیا له څمکنوي ولسوالۍ څخه سمې الله حلیمی تندر بیا لیکلي چې څمکنوي ولسوالۍ خو کوته د پوره دوه میاشتو تنخواوې نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه که څوک غواړي چې ځانونه کاندید کړي کولی شي په کابل او ولایتونو مرکزونو نوټ کې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر پرون په ارک کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژې ماتې لپاره وربللی وو. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. او د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنه یې ورو او سخته وه. که غواړئ د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیر زیات مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې څه راغلي دي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای دی چې هلته خلق د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید برته اصلاح شي او کله چې دوی برته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلق په خپل سری توګه باندې یعنی هر څوک دروغوختل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت وسیړي او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي تر څو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونه نه لاس تراوړې دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,340 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,340 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بند دي او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه یو سلو وش پیته نفر خزی او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر یو سلو شپګنیوي واري لدی محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی دا چې لدی جمله نه یو سلو شپارس واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی چې په دې نظارتونو کې موږ نسو یو شت تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې لدې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 309 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او یو سلو یو تیانور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی حقوقه لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي
ډیر مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته د افی خفيف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقيږي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صادر کړی دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوی لکه تم د مارچ د خزی نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د اتم د ثور په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د افی په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې د کمیسیون 1499 دوسیې سیړلې دي چې په دې 1499 دوسیې کې 1290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1600 نفر عفو شوي دي او 1340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. لدین 1340 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1300 ښځې او 1950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نکړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په لبد مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسونو کوم نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغه اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبه ورسره کوو دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته زمونږ په دوسی کې، مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمه زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمه دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحي اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخي دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریت محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه 2 ساعته پی تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره ترڅو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلې دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد الته اوسېږي د آرام توګه اوسېږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه ک نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ په حالت تر 1000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي، او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنې
سبا یې چرګانو کړي اذانو نا سبا کې ژي نور مکه خوبونه جانا نا سبا یې چرګانو کړي اذانو نا
په پښتو کې لنډې ده کنه چې د روزي هر ماخام مختر دې سورې سورې د پښتمن لغه یېما دا چې څنګه به روزه ماته ده زړه پورې موضوع یې دالا
د پېښل می ورو نه بالسوا د پېښل می ورو نه بالسوا جلې پسرو من ګلو یارا ویر شوینا سبا کې ژې نور مکه خوبونه جانا
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ روژې ماتي او پېښلې می خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د کال په 12 میاشتو کې به هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلی دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو، نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکه تر هغه هغه د توبې روژه ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وی، یعنی هغه د قمری میاشتو د 14، 14، 15. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و، د هغې طوفان نه وروسته د هغه د ژغورنې شکر د باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه، د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یو ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزه و بله ورځ به روژه و. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حقله د مفسرینو اقوال شته دي. خو د موسی علیه السلام د روژې په حقله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا چې هغه دیرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیلة واتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروژي نیولې، بیا د غین ورسته لس روژي نور نیولې چې هغه موږ تاسو چله یا چله ورته وي څلوي خت روژي د پوره کړې وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روژه نیولې، هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دا چې اني نظرت للرحمن الصومه چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه و کنه چې خبرې باید نه کولې ځکه خلکو به په عذابوله چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د هغې نه وروسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوې ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوې ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابته ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روژې په اسلام تاریخ کې شته دی او زموږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی نو دلته هم بیا د هماغه وخت نه روژه فرض شوې ده او زموږ استاسو ټولنه چې د هماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
په خو په اکثر سیمو کې دومره سنتیاوی نوي لکه ووس چي نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي باندې درلودله. د ګان شمیر کسانو په واکه داسې کوم څه نه و چې د یغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه راډیو او نه تلویزیون نه داسې و چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې بیا اور بل که دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه ما دپاره ځانو یو جشن و په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سورې سورې د پشلمي له غږه یمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به وو که جنکیان به وي او کالکان به وو دوی به د جومات خوا ته وتله. هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل هویه به د افق نه کتل چې دا ماښام دی او که نه دی. هغه وخت کې چې به ملا په الله اکبر شروع کړو ماشومانو به په چغو شروع کې وا 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 د جومات د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې نو دغه د واوا چغې د اند کوره پورې به د ماشومانو والي روژه ماته به په خلکو کوو.
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتي به د اختر په څیر خوښي درلودله. اوس به له دیني عالم نورالحق څخه واورو چې د روژې لپاره پیشلمه یا چرګ بانک ولې ضرور دی.
نو هغه کسان هغه خوندې منډې ورونه چې روژه نیسي یعنې پیشنمه یې په درېیمې عیسه کې د شپې ډېر فایده لري ثواب لري د روژې دپاره سنتې موقده دی درته وایم.
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمې لپاره خلک څه ډول ویښېدل دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي.
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو چې دا بانګي چې ورته وایي د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي هغه به اذانونه کول. د دې اذانو وخت معلوم وو. حتی یو اذان به په یوه بجه کوو بل اذان به په دوو بجو کوو او بله اذان به په درېو بجو کوو. د شپې د خوانه پیشنمې ته به خلک راپاڅېدل. په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پونی محمد خان کې وو په آر کې وو او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو. د دغه ساتونه به په آر دغه باندې به ټنک وو. دغه سات ډېر غټ آواز کوو د کابل ښار ټول دغه آواز اورېده. په آر کې هم غټ آواز به وکړو بس په خپله دا معلومېده چې پلانې وخت د دې آواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده. توله ملا نه وه هلته هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده چې په بعضو وادونو کې ده. دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول وو او دغه به اوس سورنۍ به ورسره وو تیترن به ورسره وو دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده گذر په گذر به ګرځېده دغه سرود به وهه. د دغه سرود آواز ډېر خوشایند و. د خوب چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکو په ډېره خوشحالۍ به راپاڅېدې. د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده مګر د دې باندو په دغه مر په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل او تر څو چې دا باندی واخر ته رسېدل هغې پورې به پیشلمې هم خلاصېده.
ژوند په شیبو کې د سحر چرګ په نارې کا چرواندې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپاڼه هم اوریدلی شي.
دا وی پانی پتا دا www.azadiradio.com
د لغمان اوسیدونکو سیدا جان بیا وای چې لپلاری اوریدلی چې خلکو باید دوی په کلی کې د ستورو په مرسته د پښلمی وخت معلوموي.
خو خو به خلکو یا به ستوري شمارل ستوري په اسمان کې تلې ورتویل او غونچا او ستوري په نخ کول به د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري په پلانکیز د ورسیدل بیا په پتلغه دوی پښنمای کو او چې کله به صبح ساده وروخت نو الته به هم ستوري معلومیدل چې دا ستوري پلانکیز د ورسیدل نور اذان کیږي او کله به چې مثال اسمان وریز و نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی امغه نه به استفاده کوله به یو ته بل سره خبر ورکو یا به ټک ټک ورته کو یا به آواز کو نو یو ته بل هم سیاګان به خبرول چې پښنمی ته جیک سي.
د زینو سیمو خلک به بیا په کلی کې د نایي د ډول وهلو په واسطه خوب بخیدل او چرګ بانګ به کوه. د ننګرهار د شیرزاد اوسنکی پښتون شیرزاد وایي چې روسته بیا ورو ورو د ګوتو پښمیر کورنۍ زنګي ساتونه هم پیدا کړل.
بخا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې مونږ لیدلې او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلې دي د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې هغه ټایم ټاکل شوی و علما او ټاکلی و ورته ډول به ویل کېدل. یو نفر ته به دنده سپارل کېدله ته به پښلمی ته یا چربانګي ته په دغه نه ساعت باندې دا خلک راجیګوي یعنی ډول به وهې. ډول به چې ووهل شولو ټول خلک به خبر شول چې دا اوس پښلمی وخت دی. بیا به کله چې ملا اذان وکړلو د سهار د ملا اذان سره چربانګۍ ختمیږي. کله چې اذان خلاص شو په دې معنا چې نور چربانګۍ نه کیږي که هغه تیاری وي کار شوی. بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو. تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله. ډیر وخت رادیو نه و په افغانستان کې. بیا رادیو راووتله بس رادیو چې راووتله خلکو رادیوګانې واخیستلې او په رادیو کې به اذان کېدلو. دغه ماجد چې دی پولي خشتي ماجد دلته به اذان کېدو. دغه اذان به په رادیو کې خپرېدلو. به د رادیو به ونیوله او بیا وروسته همدغسې ورو ورو ساعتونه راووتله. پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي دغه ساعتونه خلکو به کوکړلو مثلا درې بجې چې پښلمی کېدلو درې بجو به کوکړو هغه به کړنګ هغه به کې بیا به دسم کېدل چې مثلا یو کلی به و مثلا پنځه کورو به سات لرلو. دا پنځه کورو به چې راویښ شول بیا به نورو ته دروازې وټکولې.
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پښلمی پر وخت وښیدل څومره اسانه شوي دي. دا مو 28 کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په وسمنه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایل نه لري نو بس کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایل نه لري هر وګړي خپل ځان ته موبایل لري نو د موبایل په واسطه د یعنی ځان ته موبایل کو کوي او دغه ترڅنګ په واسطه راوخیږي. په بعضو کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړی بیل بیل ځان ته موبایل کو کوي او دغه په واسطه راوخیږي.
تاسو خپله څنګه وایه؟
موږ هم د موبایل په غږ کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وي سوی چې یو څه دقیقې پسته نو دوه درې دانې په موږ زنګ باندې راویښیږو او پښنمای کوو.
د سبا چرګانو کړي اذانونه سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانا.
دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري
سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانا. هو سبا کېږي نور Oh.
عالم مذهب بروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑم والی حراور گیس باران خونه قسم درد را پاروی زما درمان جڑم والے زما درمان خونه پزړه مې والے